یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې موز فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستی مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناستنن هم دوام لري. دغه کانفرانس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریځ رامنځته کول دي، سبا د سپتمبر 13 بعد دوام وکړي. د کانفرانس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یو ملي اجماع ته سر ورسیږي. د راپورونو له مخې په ویانا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د دغه کانفرانس کوربا د اتریش درې نړیوال څیړنیز بنسټونه دي. طالبانو ویلي چې په دې کانفرانس کې ګډون کوونکي هغه کسان نه دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي. په روزګان ولایت کې طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې یو اتکلن ماشوم د انسان تښتونکو له منګلو ژغورلی دی. د امنیت قومندانې د امنیت امیر مولوي امین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم درې میاشتې مخکې د کندهار ولایت د لویې ویالې په سیمه کې انسان تښتونکو تښتولی و. د هغه په خبره نن امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو پر مهال د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ د خیر کاریز په سیمه کې ژغورل شوی دی. د یاد ماشوم د تښتونې په تور یوه ښځه او دوه نارینه هم نیول شوي دي. په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر تر 1500 تنو لوړ شوی دی. د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDPMI تر ماښام په بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر 15 په پاکستان کې د 200 کسانو مړینې له تاییدولو وروسته د جون له نیمایي راهیسې د وژل شوو شمیر 1508 تنو ته رسیدلی دی. په دې پیښه کې 15 ماشومان هم شامل دي. سپینه مړۍ له اوکراین سره د 600 میلیونو ډالرو اضافي پوځي مرسته اعلان وکړ. سپینه مړۍ داسې وخت د اوکراین لپاره د 600 میلیونو ډالرو اضافي پوځي مرسته اعلان کړی چې امریکا د روسیې یرغل پر وړاندې د کیف د ځوابي حملو ملاتړ ته دوام ورکوي. د سپتمبر په 15 د سپینه مړۍ په یوه اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر جو بایډن به د ولسمشریزې غوښتنې واک چې له مخې هغه د امریکا له زیرمو څخه وسلې انتقالولی شي وکاروي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر شلو کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازدیګر په 5:30 بجو ترسره کیږي. افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ لومړنۍ لوبه تایلند ته د 3-0 په وړاندې وبایلله. او د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله لولسو کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونه د نامنۍ له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلله. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي صحرایي محکمه کړې دي.
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید، او البته د ملکي وګړو پر وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی.
د پاکستان ویزو ته د افغانانو د غوښتنلیکونو استولو ورځ په ورځ ډېریږي. خوست کې بیا په خونځیو کې درسي کتابونه ویشل شوي دي.
دردونو په حساب سره خلک رابطې کوي او هغې د ویزو مشکل دی.
نور مطالب هم درته لرو، بلتیا مو وکړي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي صحرایي محکمه کړي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد تېرې ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خپرې شوې ویډیو د ثبت نیټه روښانه نه ده، خو د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ټویټر د طالبان لخوا په یوه ویډیو کې د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې خپره شوې ویډیو تازه ده. له دې سره خوا کې بیا د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی په پنشر کې د جګړې لخکیل خو د خبرو غوښتنه کړې ده. طالبانو لا تر اوسه د دغه ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې وره.
د بخښنې نړیوال سازمان تازه موندنې ښیي چې په پنشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدو په تړاو خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او طالبانو د دغې جبهې غړي صحرایي محاکمه کړي. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو پر بنسټ خپرې شوې ویډیوګانې د طالبانو لخوا په پنشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړو د صحرایي محکمې تازه پیښه ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه ویډیوګانې چې له پنشیر نه خپرې شوې د ثبت وخت دقیق نه دی معلوم، خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او ښیي چې طالبان د مقاومت ملي جبهې غړي وژني. دغه سازمان ویلي په دې اونۍ کې له افغانستانه د بې عدالتۍ او تاوتریخوالي ویډیوګانې او عکسونه د طالبانو لخوا د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه د ښکاره سرغړونې یوه ویرونکې یادونه ده. د یاد سازمان په وینا د بندیانو وژل یو جنګي جنایت دی او د نړیوالو قوانینو له مخې دغه ډول کړنې منع ګرځول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې دا وژنه باید په کلکه وڅېړل شي او عاملین د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکش کړل شي. له دې وړاندې هم د دغه پیښې په اړه د بشر حقونو ګډو نړیوالو بنسټونو دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته متوجه ده او طالبانو ته یې څرګنده کړې چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویان نت پرایس د پنجشنبې ورځې ناوخت په وی خبري ناست کې وویل
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید او البته د ملکي وګړو پر وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی. په ځینو حالاتو کې دا کولی شي حتی له بده بد وي. موږ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته ډېر متوجه یو. موږ د خپلو اندېښنو په اړه چوپ نه یو. طالبانو په هغو ژمنو چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې کړي عمل نه دی کړی، خو تر ټولو مهمه ده چې د افغانستان د خلکو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
Community, but most importantly the commitments that they have made to the people of Afghanistan.
خغلی پرایس دا هم ویلی چې امریکا د افغانستان له خلکو سره هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې پر خپل شمنو ولاړه ده. موږ هڅه وکړه چې دغه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو دوی ویان زبی الله مجاهد زموږ اړ کې ځواب نه کړی. له بلې خوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په اعلامیه کې په پنجشیر کې جګړه د اندېښنې وړ مسله یاده کړې ده. خغلی کرزی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې جګړه د حل لاره نه ده او باید دواړو خواوې خبرو ته کینی. د هغه په خبره د طالبانو سرپرست حکومت باید د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هغه ویډیوګانې ګڼ غبرګونونه راپارولي چې طالبانو پکې په پنجشیر کې د ملي مقاومت وسلوال له اسیر کېدو وروسته د ملي مقاومت جبهې ویان د وژل شویو کسانو شمیر اته ته نه ښیي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو او د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو شتون ځینې څېړونکي اندېښمن کړي دي چې ښایي دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. طالبان وایي چې د القاعده سره اړیکې نه لري او په کابل کې د الزواهری په شتون خبر نه و، خو امریکا ویلي چې د هغه په وژلې د هغو ساتونکو ته واضحه پیغام رسولی دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د جولای په یو درشمه د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یو امریکایي ډرون برید کې د القاعده ترهګری ډلې مشر ایمن الزواهری ووجل شو. د دغه اعلان کولو په وخت د امریکایي ولسمشر جو بایدن وویل چې دغه حمله د واشنگټن هغه هوډ ښیي چې ترهګر به په هیڅ ځای کې خوندي نه وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې زبیح الله مجاهد د سپتمبر په 14مه په یو خبری غونډه کې وویل چې د القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري او نه به هم څوک پریدي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد حمله پلان کړي. خو د امنیتي چارو په احمد رشید اندېښنه لري چې افغانستان د بهرنۍ وسلوالو په یو خوندي ځای بدلیدونکی دی. هغه د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم افغان طالبانو د 2020 کال په فروری کې د امریکایانو سره په کړې دوها تړون کې منلې وه چې بهرني وسلوال به په افغانستان کې نه پرېږدي، خو په وینا یې چې په عمل کې داسې نه ښکاري.
I think right from the success they had in defeating
زما خیال طالبانو تیر افغان حکومت ته ل شکست ورکول او د خپل حکومت جوړولو لورز راهي سي د دې سخت ری جوړلو خلاف د کار کولو څه اراده نه درلوده دا هم په یاد ولري چې همدغه بهرنۍ وسلوالې ډلې وی چې په مرسته یې طالبانو افغانستان قبضه کړ نو هغه د دوی خمل ګری دي ځکه به ورسره بې وفایي ونه کړي دا حالت د پاکستان لپاره اندېښمنون کړي ځکه چې همدا پاکستان وو چې طالبان یې وپالل خو اوس ویني چې طالبان یې ملاتړ ته منفي ځواب وایي
پاکستانی رسنیو د سپتمبر په 13مه ویل چې پاکستانی چارواکو له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا تر هغه اعلان شوی د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر مولانا مسعود اظهر دی ونیسي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په همدغه ورځ په افغانستان کې د اظهر شتون رد کړ خو هغه دا منلی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې جنگیالي شته چې افغان طالبانو د پاکستانی حکومت پلاوي سره په کابل کې د مذاکراتو منځګړتوب کړی دی د مئی په میاشت کې شوو د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نامعلومی مودې لپاره اوربند وکړ خو اوس تحریک طالبان په سوات او د خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې بریدونو ته زور ورکړی دی د امنیتي چارو پوه سید اختر علي شاه د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نیول نورې وسلوالې ډلې هم هڅولي چې د همدغه سي بریا خوب وویني هغه زیاته کړه افغان طالبان به نه د ټي ټي پی او نه هم د نورو وسلوالو سره اړیکې وشلی چې له وجبې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شي چې له کبله به نړیوال په کاروي کولو مجبور شي
افغانستان کې د طالبانو چې کوم حکومت راغلی دی همداشن مایند سیټ والا تنظیمونو ته تقویت رسېدلی د هغې حوصلې سوا شي نو یو قوي امید دا و چې هلته چې حکومت راشي نو تحریک طالبان پاکستان او داشن تنظیمونه نور دوی ته به سپیس کم شي نو خو هغه آشانتې اډه شوه او هلته د هغې برعکسه داسې واقعاتو کې سوا چې بلل اقوامي طاقتونه دا وکړي چې د هغې نیشنل انټرسټ ته اوس خطره ده
اختر علی شاه د 2001 کال د سپتمبر 11مې هغه حمله ته اشاره کوي چې د القاعده وسلوالو د الوتکو په ذریعه په نیویارک کې وکړي او خوښه 3000 امریکایان ووژل امریکا ویل چې د دې حمله پلان په افغانستان کې هغه مهال د طالبانو د حکومت سره ملمه د القاعده مشر اسامه بن لادن جوړ کړی و د غچ اخیستو لپاره یې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې چپا کړ امریکایي پوځیان د 2008 کال پورې په افغانستان کې پاتې وو امریکایي ځواکونو اسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژه
تیر کال د اگست په نیمای کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورې هیڅ پاکستان ته د افغانانو ورتګ زیات شوی دی خو د ویزو اخیستل هم ورسره سخت شوی دی د پاکستان په ملي اسمبلی کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر محسن داوړ وایي نږدې هر ورځ ورته د ویزو اخیستو پر وخت د درغلۍ او شکایتونو رسیږي او دوی هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره دا مسله شریکه کړي زموږ همکار بشیر کوخ د ازادي راډیو د مشال برخې خبريال له داوړ سره مرکه کړي او ورڅخه پختلې دي چې د پاکستان ویزو اخیستو په برخه کې ورته کوم ډول لوی شکایتونه رسیدلې دي
ډورن په کرخه د تګ راتګ په خوا بدل ته دونه مثلا نو خلک په آزاد تګ راتګ به کم قبایل چې پراته دي د کرخه په دونه غاړو تعقیبم خکولاو تګ راتګ کولو نو یو خو اوس هغه تم ټیک ټاک مسله جوړه شوې ده بیا د افغانستان اوس چې بیا دلته څوک د ویزو باندې راځي هغه بیا د دینم غټه مسله جوړه شوې ده د دې دوړو کارونو نه یو ډېر غټ کاروبار جوړ شوې ده هغه د ویزو لګول دی او پدې کې د سکیورټی په نوم باندې ځکه چې اوس که څوک په بارډر باندې په ټوکن اوړي نو هغه د پرم شرط دا یخه دی چې بای هغه سړی به درخواست کوي او هغه درخواست په بیا پہله سکیورټی کلیرنس کیږي او مو سکیورټی کلیرنس هم هغه متعلقه سکیورټی ادارې کوي نو هغه چې کم پر روټین باندې خلک درخواست جمع کوي هغه بیا هغه ورته جواب ناراضي دا غیر سکیورټی کلیرنس نه کیږي خو ول بل طرف ته بیا د پیسو عمل دخل دونه زیات ته چاغه التا لوکل چې کوم په بارډر باندې چې کوم چارواکو د سیویل انتظامی پترو دا چا سره د درخواستونو جمع کیږي هغه سره پہلا نه د دې چې کوم سکیورټی کلیرنس کوم سودا او شغي تیار پروتي نو بس خالی پکې هغه سړی نوم لیکل میکلو کی نو هغه په هغه طریقه باندې تک را تکو کی دغه شانتې د ویزو مسلم دا ویزو کې اوس سکیورټی کلیرنس دی اچولې ده
نو داوڑ صاحب محسن داوڑ صاحب تاسو چې دا شکایتونه اوریدل دی او تاسو دا شکایتونه در رسیدي هم نو د حل لپاره تاسو څه کوئ لکه اوس خو تاسو د کمیټې مشري لرئ د بهرنیو چارو د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشري تاسو سره ده نو تاسو څه کوئ عملی څه کارونه تاسو کوئ
مونږه مخوس د خارجه امور کمیټې چارج سنبال کړی د مونږ تم په ورځ درجنونو په حساب سره خلک رابطه کوي او هغه د ویزو مشکل دی او ما په دې باندې د وزیر اعظم چې کوم مشیر دی د افغانستان لپاره صادق خان هغه سره په دې باندې خبره کړې وه خو زه پر روانو ورځو کې به د خپل خارجه کمیټې په دې باندې میټینګ هم راغواړم بلکې په دې نولسم باندې مونږ د انساني حقوق چې کومه کمیټې ده د هیومن رائټس کوم د کمیټې هم له کمیټې د پخې کې په اجنډا باندې د خبر یې خم دی چې دلته د افغانان چې کوم دلته راغلي دي اغي سره چې د یونیسیار او د نورو ملکونو کم زیاتې شروع دی او بیا دلته اغي د الته نه دلته پراتک کې چې کوم مشکلات دي د ویزو مشکل شو یا د نورو کوم مشکل شو کنه نو پخې باندې پخې کمیټې کې پخې میټینګ کې مونږ د یونیسیار ولمر غوښتي دي د خارجه وزارت ولا ممر غوښتي دي سفران ولا مم پکې را غوښتي دي او دا چې کوم دلته تل تخلق راغلي دي دلته اسلام آباد کې مزه په ځغې احتجاج هم کوي ناس هم دي نو هغه نمائندگان هم پکې را غوښتي دي نو بیا ګورو په دې 19 تاریخ باندې بیا تفصیلا مونږ په دې ټوله کې سبا باندې بحث کوو نو بیا ګورو چې څه نتیجه تر اوباسو او سن حل د خبر راوځي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس بام د اوکرين کړکیچ ته ورشو اوکرين ځواکونو د خپل هیواد په شمال ختیځ کې په یو بیرتنیول شوې سیمه کې ډلې قبر منډلې دی په دغه قبر کې نږدې 4.5 مړی یو ځای ښخ شوې دي روسي چارواکو په دې تړاو او تر اوسه سندې ویلي خو تر دې وړاندې د جنگي جنایتونو تورونه رد کړي وو اسمت سروان په دې اړه جزئیات راکوي
اوکرایني چارواکو پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د خارکیف سیمه د ایزیوم د برتانی ول شهر په څنډه کې یو ډلې قبر موندل چې د 4740 تنو مړی پکې ښخ وو د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د اوکرایني ځواکونو د تیرې اونۍ په عملیاتو کې له ایزیوم شهر چې په خارکیف کې لوجستیکي مرکز ګڼل کیږي زرګونه روسی پوځیان تښتیدلی دي روسی پوځیانو خپل اکثره وسله او مهمات پریښي دي د اوکرين دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د ایزیوم شهر لانی ول روسته په دغه شهر کې ډلې قبرونه موندل دي د خارکیف د سیمې د پولیسو سرپلټون کې سرهی بولینوف سکای نیوز ته ویلي ځینو قربانیانو د توپونو د وشتل کېدو او ځینو نورو په هوایي بریدونو کې ژوند بایله لري روټرز خبري اژانس وایي د اوکرایني چارواکو راپور تر دې دمه لا تاییدولی نه شي تر اوسه پورې روسیې په دې اړه خبرګون نه دی ښولی د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د دغه ډلې زو قبرونو موندل کېده د روسي ځواکونو جنگي جنایت بلل لري د اوکرين ولسمشر پرون ایزیوم شهر او نورو بیرتونیول شو یو سیمو ته لاړ ولسمشر زیلنسکی تیر ماښام په یو ویډیوي وینا کې وویل روسیا باید د دغه وژنو په خاطر مسؤوله وګڼل شي روسیه تر دې مخکې د ملکانو وژل یا هر ډول جنگي جنایت رد کړی دی د اوکرين په شمال ختیځ کې د اوکرایني ځواکونو د ورستیو ورځو له چټکو او پراخو پرمختګونو وروسته دغه هیواد چارواکي وایي چې روسی پوځیان د خپلو دفاعي لیکو د پیاوړتیا هڅه کوي خو د هغوی لپاره به پرمختګ سخت وي
له خبرونو ور اخوا
د تاسی ازادي راډي ووري د پنځبه پورز د خوست د اسماعیل خيلو او مندوزي ولسوالیو اړوند خونځيو سره د 15000 ټوک تدریسي کتابونو مرسته وشوه. د خونځيو یاد کتابونه د خوست د سوداګرو شتمنو کسانو ډاکټرانو او ډون اند څخه پر راټول شوو نقدو پیسو اخیستل شوې دي. دا راپور تر تلرو خو تر هغې وړاندې لنډو نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
ډیپلوماټ خبرونه له چین څخه افغانستان ته د اورګاډي د یو درې میاشتنی امتحاني دهلیز د پرانستلو په اړه لیکلي چې له دې لارې به د چین محصولات له قرغزستان او ازبکستان له لارې افغانستان ته ځي او د افغانستان صادرات به هم په همدې لارې چین ته ځي. خبرونه وایي د دې نوي دهلیز له لارې د چینایي مالونو لومړی جوپه د سیشن په ورځ د چین په سینکیانګ ایالت کې د کاشغار له ښاره قرغزستان اوش ښار ته ورستول شو چې له هغه ځایه به د ازبکستان له لارې د افغانستان په بلخ ولایت کې د ایرتان بندر ته ورسي. دغه دهلیز پاړه هوکړه د سپتمبر په 11مه په تاشکند کې د سلورو واړو هیوادونو د استادو ترمنځ لاسلیک شو. ډیپلوماټ په دې لیکنه کې وړاندې وایي تمه ده چې د ژیانګ په نوم به د اوسپنې پټلۍ اتحادیه یو خصوصي شرکت پار پړاو کې تر 15000 کانټینرونو پورې چینایي مالونه افغانستان ته ولېږدوي. دغه دهلیز په کارولو بل چین څخه افغانستان ته د مالونو د رسیدو لاره دوه اونیو تر لاندې شي. خو ډیپلوماټ په دې برخه کې دریو اندېښنو ته اشاره کوي. له دې یو هم د خبرونې په وینا ده چې ازبکستان، قرغزستان او افغانستان کې د چین پانګونو ته د شک په نظر کتل کیږي. بل اندېښنه چې خبرونه یاد کړي دا ده چې د دې پروژې د پرمختګ په صورت کې د مالی تمویل په اړه پوښتنه به ځواب پاتې دي. خبرونه دې ته هم اشاره کړي چې د قرغزستان او چین په پولو او همدارنګه په افغانستان کې اوږدمهاله امنیتي ترنګلتیاوي هم موجود دي چې د دغه دهلیز لاري راکړه ورکړه ننګولې شي. واشنگتن ټایمز ورسپانې بیا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغې پریکړه لیکنه کړي چې د افغانستان له کنګل شوې پانګونې څخه 3.5 میلیارد ډالر د سویس یو بانک افغانستان سره د مرستې یو صندوق ته استوي. واشنگتن ټایمز لیکي د افغانستان سره د مرستې صندوق پر دې هیواد طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دې پیسو ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د لاسرسي د مخنیوي لپاره جوړ شوی او موخې د عامو افغانانو د اقتصادي ننګونو راکمول دي. د واشنگتن ټایمز په وینا د امریکا متحده ایالاتونو به د نورو نړیوالو شریکانو سره د دغه صندوق له لارې د افغانانو د ژوند بهتره کیدو په برخه کې همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د 3.5 میلیارد ډالر به چې په سویس ته د اصولو پریکړه شوې په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت لاسته ورنشي، ځکه په وینا یې طالبان د دې مالی ستراتیژۍ برخه نه دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان پانګې کنګل شوې او له دې سره دغه هیواد د اقتصادي سقوط تر حده ورسید.
د پنځمبه په ورځ د خوست د اسماعیل خيلو او مندوزي ولسوالیو اړوند د خونځيو سره د 15000 ټوکا تدریسي کتابونو مرسته وشوه. د خونځيو یاد کتابونه د خوست د سوداګرو شتمن کسانو ډاکټرانو او ډون اندو څخه پر راټول شوو نقدو پیسو اخیستل شوې دي. لڅو کلونو راهیسې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم ډیری زدهکوونکو ته په خونځيو کې تدریسي کتابونه نه دي ورکړل شوي او هغه د کتابونو د نشټوالي لستون سره مخامخ دي. پدې راپور کې وره
د خوست اسماعیل خيلو مندوزي پولیسوالي کې یو شمیر مدني فعالانو، رون اند او قومي مشرانو او د دې ځای د خاروالي مسؤلینو 15000 ټوکه هغه تدریسي کتابونه د یاد ولسوالي خوانځي ته وسپارل چې د رانیولو لپاره د ټولنې لشتمنو کسانو څخه یو اندازه نقد مرسته راټول کړي و. د مرستې راټولون کې وایي کسه هم دا کتابونه د دې ولسوالي د زکونکو د شمیر په پرتله لګ دي، خو دوی به د مرستې د راټولولو دا بهیر تر هغه روان وساتي چې ټول زدهکوونکو ته کتابونه ورسیږي. مدني فعال ګلعباس هم د هغو کسانو په ټیم کې و چې یاده مرسته یې راټوله کړې. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل له ولسي همکارۍ پرته د پوهنې د برخې ټولې ستونزې نشي هوارېدلی.
مونږ خو اوس 15000 جلده کتابونه اخیستي دي، خو مونږ په ولسوالۍ کې چې تقریبا 50 مکتب دي ډېر کتابونه کم بوتي. نور کتابونه به هم وخستای شي. په دغه جلسه کې ولی صاحب هم یو لک شل زره افغانۍ د بنسټ سره کومک وکړو چې په دې به هم کتابونه وخستل شي.
د محمد صدیق روحي لسې دوه تن زده کوونکي زکیم خان او وحید الله وایي دوی ته په خوانځي کې له دوه یادرو ډیر کتابونه نه دی ورکړي او ډیر زده کوونکي نشي کولای په خپل لګښت کتابونه راوونی سي.
مو ته د تعلیم کول شو درې کتابونه ورکړل نو په خپل پیسو وخستل. ډیر شاګردون پیدا کیږي چې د روپۍ نه لري اس وسیلانه شدی کتابونه په اخلي.
زیاتره کتابونه په مکتب کې
هغه د کادلسي دورې د کمتواسي دورې د کمبوت دا ډېر نو موږ د چارواکي څخه په بدرنه غوښتنه کو چې موږ ته درسي کتابونه پراکې او د درسي کتابونو کمبوت ته زموږ مکتب کې.
مدني فعال نجیب الله وایي د ټولنې د شتمنو کسانو وجیبه جوړیږي هغو زده کوونکو ته د کتابونو په برابرولو کې مرسته وکړي چې بې واسه دي.
زموږ ایماني او وجداني وظیفه ده دغه چې دلته د زموږ د کلي د خوار پکیر کې شر چې پلار دی یو کتاب پیسې نه لري موږ باندې لازم ده چې دا کتابونه موږ باید ورته واخلو او دغه لړۍ باید نور ولسوالیو ته هم وغځیږي.
د مقبلو کلی اوسیدونکو قومي مشر خان ولی هم د ښوونځیو او زده کوونکو سره د ولسی خلکو مرسته اړینه بولي. وایي
دا کتابونه دا خورونودو کتاب چې ونه یې خو تر شپه پټ سترګې برون وي کتابونه باید موږ وخلو نو دا مړه مړه خلک څه دي خدا به دک سخم ګوننګور ما که زخم ولي نه يم چې هر کله خاص تر وون وي خلک لوګي مري نه مکتب تر کوم اقوا کا مدرسې تر کوم اقوا کا ته مې ربونه غریب تر کوم اقوا کا ایمو دا نظر ده چې د افغانستان نه په خو ودرو ایمو به د انجینر وي ایمو به ډاکټر وي ایمو به استاد وي ایمو به پیلوټ وي.
د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ د سربند تاریخي لسی امیر شیر نواز درنخت وای لسو کلونو راهیسه په څوار لس ولایتونو کې چې د هغی له جمله خوستم دی زده کوونکې د کتابونو د کمښت سره مخامخ دي. د د پوینا په اوس وخت کې د کتابونو د نشتون د ستونزې د حلولو یوازینی لار د ولس دا ډول مادي او معنوي همکاري ده.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو خبری خبرونی او نور خبری مطالب د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه کې چپاتی ازادۍ ډاٹ کام د ولولي وګورئ او واورئ. اوس هم ورزو ساسو پیغامونه ته
حمید الله یم لفاکتیا څخه. لکه څرنګه چې هر چاته معلومات کیږي چې نن سبا په افغانستان کې حالات اقتصادي ډیر خراب دي، نو زه د فاکتیا په هانتون د ادبیاتو په هانځای محصل یم. تقریبا دوه کاله کیږي چې فاکتیا ته راغلی یم، دلته درس وایم، خو زموږ د بدل شي غم تر اوسه پورې چا ونه خوړو. که تیر حکومت هم و بدل شان نه وه، په نشت حساب وه. که اوس هم ده تقریبا څلورم سیمستر مې شروع کړی دی، نو زما غوښتنه دا ده چې د محصلینو لپاره د بدل شي کار لږ جدي شي، ځکه چې زیاتره ځوانان تقریبا زموږ سیم کې 15 نفر وو، اوس درویش پاتې یو.
زه مولوی شرافالدین د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې دا باباجي کې دا کوم مرسته چې کیږي د خلکو سره ډېر په دې کې خیانت روان دی. زموږ مشه چې دی د جنت کولا کا او دا رقم د هیتره ک په نامه کې دی، د سړک په غاړه کې دی، د ټامبر په غاړه کې دی. دا خلک چې دی د سنی شهرت په وطن کې نه لري، دا مشهور خلک نه دي. ګرد یو اسرائیل لري ډیر غریبان دي سره، نو کوم رستندوی خلک چې راسي د نادالی د خوا د هم رې نه پک شوی، او دا رقم د شروالی د خواد لشکرګای هغه هم یسری نه پښوی یو د بل بس او دوار ته مجارې سوی، نو په دغه برابر دی باید کوشش وکړي.
سلامونه نیکه هلی او احترامات میومنه حکمرم لپکیار یو بل سوالینه. دغه نور الله منیر سیب چې کومي خبرې کړې دي دغه د منلو نه دي، ځکه چې هیڅوک نه غواړي چې زما لور دی تعلیم نه کوي او زوی دی تعلیم کوي. هر څوک غواړي چې زما لور دې هم تعلیم وکړي او زوی دې هم تعلیم اوتوي. که یو کوچینه پښتنه وکړي هغه به هم درته وایي چې زه غواړم چې زما لوڼې او زما ټول تعلیم اوتوي او تحصیل وکړي. دغه خبرې دې دوی او دې ولس ترمنځ فاصله پیدا کوي او په دوی باندې خلک بې باور کیږي. دا دې دوی حکومت والے ته زیان رسوي، باید دغه سې کارونه څخه مخنیوي وکړي. څوبره زر چې کېږي دغه ښوونځي خلاص کړي انجنونو په مخ. هر څوک دا غواړي چې زما لوڼې او زامن تعلیم وکړي او د علم په ګڼه سمبال شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111. یولس څلرويشت دوه سوه یو.
د خبرونه دوی منی مایتر او رسیدو په دې برخه کې د روختیا ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې درته لند خبرونه وړاندې کوو.